نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
سلام ستړي مشاهده غرمې دولس بجې دي. تاسو موږ غږ لا ساده راډیو نوري موږ د دې خبرونې ډیره برخه درسي ساعت او تاسو ته ملما پروګرامونه ته څنګه شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي. خو تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه: د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران ترمنځ بشپړ اور بند شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د قطر له امیر څخه مننه وکړه چې په سیمه کې د سولې لپاره هڅې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د امریکا په وخت د دوشنبه په ورځ د جون په 23 پر خپلې ټولنیزې شبکې سوشل تروت کې ولیکل چې د ایران او اسرائیل ترمنځ اور بند شوی او په 24 ساعتونو کې به په پړاوونو کې پلی شي چې له دې سره به 12 ورځنۍ جګړه پای ته ورسیږي. رویټرز د یو بخبره سرچینې په حواله راپور کړی چې په قطر کې د امریکا په هوایي اډه د ایران له هوایي بریدونو وروسته د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د ټلیفوني خبرو له لارې د امریکا د اور بند وړاندیز ته د تهران موافقه ترلاسه کړه. دغه چارواکي چې د نوم نه خود له پشر تی رویټرز خبری اژانس سره خبري کړې دي ویلي چې دا ټلیفوني اړیکه وروسته له هغه وشو چې ډونالد ټرمپ د قطر امیر ته خبر ورکړ چې اسرائیل له اوربان سره موافقه کړې او له هغه څخه د تهران د راضي کولو لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. رویټرز خبری اژانس د لوړ پوړي ایرانی چارواکو په حواله د نوم له خودلو په شرط ویلي چې تهران له اسرائیل سره د اوربان لپاره د امریکا وړاندیز مني چې د قطر په منځګړی توپ شوی دی. د امریکا ولسمشر په بل پوسټ کې د قطر لامیر څخه د سیمې د سولې لپاره د هغه د ټولو کارونو په خاطر مننه کړې ده او ورپسې یو بل پوسټ کې ولیکل چې نړۍ ته مبارکي ورکوم او دا د سولې وخت دی. وروسته له هغه چې ایران د جون په 23 په قطر کې د الادید په هوایي اډه توغندي وشتل، ټرمپ وویل چې په بریدونو کې هیڅ امریکا ای ته زیان رسیدلی نه دی. بل پلاو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی څرګنده کړې ده چې د تهران په وخت د سهار له 4 بجو عملیات روان و. عباس رخچی وروسته تر دې د خبره په ایکس پاڼې ولیکله چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او اسرائیل ترمنځ د اوربند اعلان وکړ. په پلازمینه تهران کې یو شمېر خلکو رسنیو ته ویلي چې اوس په دې ښار کې د چاودنو او د دفاعي هوا د ډزو غږونه اورېدل کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر شپه د اسرائیل او ایران ترمن زور بند تایید کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری ژمنه کړې چې افغانستان ته به لتللو ایراني کډوالو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د علي کمشنری د دفتر رئیس عرفات جمال پرون ویل چې د دوی کسان په سرحد کې دي او د ایراني کډوالو وضعیت څاري. ښاغلی جمال زیاته کړه چې د یکشنبه په ورځ 4 تنه ایراني کډوال رجستر کړي دي. نوموړي بیا وویل تر دې دمه د ایراني کډوالو لوی شمېر افغانستان ته نه ده داخله شوی، خو شاوخوا 10 کورنۍ چې دوګونی ایراني او افغاني طبیعت لري د جګړې لوی افغانستان ته ستنې شوې دي. 12 ورځې مخکې اسرائیل پر ایران هوایي بریدونه پیل کړل. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یو نامه یو نوې طرحه وړاندې کړې چې هدف یې له نړیوال نظم سره د افغانستان تدریجي ادغام ته لار هوارول دي. د یو نامه مشر روزا اوتمبایوا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې ملګری ملتونو له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو منظم چوکاټ چمتو کړی چې کولای شي د بشري حقونو، د ښځو د وضعیت او د نړیوالو مکلفیتونو په برخو کې اغیزمنو تعاملاتو ته لار هواره کړي. د یو نامه مشر ټینګار وکړ چې دا وخت د ځانګړو کاري ډلو د تشکیلاتو له لارې د بشري حقونو د حفاظت، د قانون د حاکمیت او د ښځو د حقونو په څیر پر مهمو موضوعاتو تمرکز کوي او هدف یې دا نه دی چې اوسنی وضعیت ته مشروعیت ورکړي. هغه له تنبایوه بیا وویل چې په راتلونکو ورځو کې به په دوحه کې غونډه وشي چې هلته د دغه طرحې جزئیات شریک شي. د یو نامه مشر د هم ویل چې د بشري حقونو په وضعیت کې له پام وړ پرمختګونو پرته، په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې د محدودیتونو لرې کولو پرته، نړیوالې ټولنې ته د افغانستان بیرته ستنېدل ممکن نه دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا لرام گرانو زکون کو چټوله بجوړو او صحت مند بیاستی. گرانو زکون کو ز استاسو استاد یانا صلحی او دلیبیا تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون ولسم لوسته شرق لاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د الکترولیز چې د 190 صفې څخه پیل تر 140 صفې پورې به دوام ولري. اتم څپرکی، دولسم لوست، یولسم ټولګي، کیمیا مضمون. گرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دلته یو هم د دې لپاره چې موږ او تاسو الکترولیز وپیژنو، د هغه څخه مخکې څلور مهم لاملونه موږ او تاسو پیژنو چې کولای سي یو مرکب د هغه په واسطه سره تجزیه سي. چې یو هم د هغه څلورو لاملونو څخه الکترولیز ده، چې د الکترولیز په واسطه سره کولای سي چې یو مرکب د برېښنا په واسطه سره تجزیه کړو. په همدې ترتیب یو بل لامل د فوتو لیزر په نوم سره یادیږي، چې کولای سو د یو لمر په واسطه سره یو مرکب تجزیه کړو. دریم هایدرو لیز ده، چې خپله د اوبو په واسطه سره کولای سي چې یو مرکب تجزیه شي. او څلورم د پایرولیز په نوم سره یو بل عامل ده، چې خپله کولای سو چې د یو تودوخې په واسطه سره یو مرکب چې شي کړو تجزیه کړو. موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کښې یوازې او یوازې پر الکترولیز باندې بحث کوو، نورې پرېږدو په راتلونکي لوستونو کښې. راځو ګرانو زده کوونکو، الکترولیز څه ته ویل کېږي؟ د الکترولیز څخه زموږ هدف څه شی ده؟ اصلا که چیرې موږ او تاسو هدف ته راسو، موږ او تاسو د الکترولیز څخه هدف د فلزاتو لاسته راوړل دي. یعنی څنګه کولای سو چې د یو الکترولیز په واسطه په یو اوبلن محیط کښې څه شی لاسته راوړو؟ فلزات لاسته راوړو. نو راځو د لومړی الکترولیز پیژنو، چې خپله الکترولیز د یو برېښنایي بهیر په واسطه یا هم یو برېښنایي جریان په واسطه د یو مرکب د ټوټه کېدو یا هم د تجزیه کېدو عملیې ته موږ تاسو الکترولیز وایو. چې یعنې دلته د برېښنا په واسطه کولای سو چې یو مرکب په آیونونو باندې څه شي کړو؟ تجزیه کړو یا هم ټوټه ټوټه شي. چې په دغه عملیه کښې خپله یوه برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي. برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، چې دې ته موږ او تاسو الکترولیز وایو. او بل ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې ځای کښې یو هم په دې تصویر کښې موږ او تاسو وینو چې یو هم د الکترودونه دي، د الکترولیت یو لوښی یا بیکر ده. په همدې ترتیب سره یوه سرچینه یا برېښنایي سرچینه یا بیټري ده. نو راځو په دې ترتیب سره هر یو په همدې اساس پیژنو هغه پیل چې خپله په هغه کې یو برېښنایي انرژي په یو کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، دې ته موږ او تاسو د الکترولیت لوښ، د الکترولیز لوښی وایو. چې خپله دا د الکترولیز عملیه چې ده، دا په هر محیط کې په هر ځای کښې نه ترسره کېږي. دوی خپل د ځان لپاره د الکترولیز په نوم سره یو لوښی لري، چې کولای سي په دې ځای کښې یوازې او یوازې مرکبات چې کړي ټوټه او یا هم تجزیه کړي. نو هغه پیل چې په هغه کې برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، د الکترولیز د لوښی یا هم د پیل په نوم سره یادیږي. چې خپله یوه برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي تبدیلول، د دې عملیه پر اساس د ګلوانی پیل یا هم پیل ګلوانی په موجودیت کې او خپله د یو الکترولیز د لوښی په موجودیت کې ترسره کېږي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو اوبه غواړو چې تجزیه یې کړو یا هم الکترولیز یې کړو، د دې لپاره موږ او تاسو راځو په الکترولیت محلول کښې چې یوه اندازه خپل هغه آبي یا اوبلن محیط وجود لري، د یو بیټري یا سرچینې سره تړلې ده، اوبه څه شي کوو؟ په آیونونو باندې تجزیه کوو، په خپلو آیونونو باندې. نو موږ او تاسو ګورو چې دلته هایدروجن چې ده په مثبت آیون سره، اکسیجن چې ده په منفي آیون سره، چې همیشه د الکترولیز په عملیه کښې هغه چې دوه دانې الکترودونه وجود لري، یو مثبت یو څه شي، یو منفي، یو کتود ده، یو نود ده. نود چې موږ او تاسو وایو چې خپله الکترونونه یې د لاسه ورکړي وي، موږ او تاسو وایو چې هغه څنګه چارج شوي دي؟ کتود چارج شوي دي. په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته منفي چارجونه د منفي چې ده د مثبت پر شاوخوا باندې راټولېږي، او مثبت چې ده د منفي پر شاوخوا باندې راټولېږي. چې په همدې اساس باندې دلته یو الکترولیز عملیه اجرا کېږي، چې بالاخره اوبه په خپلو آیونونو باندې تجزیه شوه. هزو گران هزو کون کو الکترولیتی پایلونه پیجنو چی دا سا دبل پایلونه دی حاغ پایل الکترولیتی پایلونه چی دی دا حاغ پایل سخه عبارتی کم چی یو برشنایی انرژی کولی سی پا یو کیمیاوی انرژی باندی پا یو الکترولیز لوشی که تر سره کری او داغ دا الکترولیز دا عملیه پا اساس که چی ری مجاو تاس ووی دا الکترولیز عملیه خبلا حاغ وقت دا سی صورت نیسی چی دیو جامد نه بلک دیو مرکب دا محصول څخه دیو برشنا بهیر پا تیرول سره کیمیاوی بدلون پکشی رامین سی او بلاخره یو مرکب دیو برشنا پا واسطه اینایزیشن یا هم تجزیه شی نو پا امدی اساس که چی ری مجاو تاسو گرو خبلا دا الکترولیز مرحله چې د په جامد اسامو کړی په دې خاطر نه تر سره کیږي ځکه چې هغه د برشنا جریان نه تیری نو په دې ترتیب دوی به یو محلول جوړوي او په اخر کې به دې چې کیږي ټوټه ټوټه کیږي یا هم الکترولیز کیږي نو کچیر یو مرکب د یو برشنا په واسطه په خپل آیونونو باندې تجزیه سي نو د دې د عملیه د بشپړېدو لپاره موږ تاسو یو الکترولیت فایل ته اړتیا لرو چې دې ته موږ تاسو خپل الکترولیت فایل وای نو د دې عملیه د سرته رسول لپاره او تاسو کولی شئ چې یو سرچینه یا هم یو برېښنایي سرچینه یا بیټری ولرو او دا غتر څنګه کولی شئ چې د بیټری یا سرچینې په شتون کې الکترودونه باید وجود ولري د الکترولیت لوښي وجود ولري او فایل باید وجود ولري تر څو دغه عملیات شي او مکمل ډول ترسره شي ګرانو زده کوونکو راځو د الکترولیز د ویلې شوي سوډیم کلورایډ الکترولیز ته چې دلته څنګه کولی شئ چې د خوړو مالګه الکترولیسی د خوړو مالګه چې د ګرانو زده کوونکو اصل کې خپل یو جامد مالګه چې د هغه نه الکترولیس کیږي بلکې باید دغه خوړو مالګه یو مایع حالت ته تبدیل شي تر څو د هغه الکترولیس چې سي عملیه اجرا شي یعنی کچیر مور تاسو د خوړو مالګه سوډیم کلورایډ ته یو اندازه تودوخه چې هغه 800 درجه د سانتی ګرید وي تودوخه ورکول شي دلته د مالګه چې د یاد خوړو مالګه د په مایع سوډیم کلورایډ باندې بدلیږي لکه څنګه چې تاسو په لاندې ماده لیک شوی نه د سوډیم کلورایډ جامد حالت موږ او تاسو 800 درجه تودوخه ورکړل سوډیم په مثبت آیون سره په مایع او دغه په ترتیب سره کلورین چې د په منفی آیون خو د غاز په حالت چې شوه مینستر نو کله چې د سوډیم کلورایډ مایع حالت تبدیل سو اوس کولای شي چې موږ او تاسو هغه دغه محلول الکترولیس کو نو کچیر وګورو په دې الکترولیس کې سوډیم چې یو الکترون چی کوي د لاس ور کوي نو دلته د سوډیم آیونونه خپل په کتوت کې ارجا کیږي یا هم ریډکس کیږي خو د کلوراید آیونونه چې بیا دي هغه بیا په انود کې تحمس کیږي انود کې تحمس کیږي نو دا ډول موږ او تاسو ویلیدل چې دوی چی شو سوال د دوی ترمنځ یو خپل الکترولیز عملیه اجرا سو او دوی په خپل آیونونه باندې تجزیه سو چې دا د ویلی شوې خوړو مالګې یا سوډیم کلوراید الکترولیز کېدل و پر ګرانو زده کوونکو راځو یو هم موږ او تاسو چې الکترولیز و پیژندل او په دې ترتیب سره د الکترولیز د عملیه باندې پوسولو اوس راځو په یو اوبلن محیط کې د الکترولیز تعاملونه وایو که څه هم ګرانو زده کوونکو د تعامل د الکترولیز تعامل چې تخپل په یو اوبلن محیط کې کېدای شي چې د هغه محلول سره یا هم د هغه محیط سره هغه غیر اوبلن محلول وي یو له بل سره فرق ولري ځکه کېدای شي په اوبلن محلول کې هغه هایدروجن یا هایدروکسیل چې شي ماین تراسي یا هم د اوبلن محیط کې چې دی خپل یا د هایدروجن او د هایدروکسیل د تولید یا هم د ماین تراتلو پر اساس تر سره کیږي نو د دوی تلمین دلته یو رقابتي د الکترونونو د جات لپاره یو رقابت چې شي کیږي تر سره کیږي نو ځکه موږ او تاسو وايي کچیر په اوبلن محلول کې موږ او تاسو د پوتاشیم نایټریټ مالګې الکترولیز کرو دا چې دوی مخکې د چې پوتاشیم نایټریټ مالګه خپل یو الکترولیز شوی وي یعنی یو بلن محلول وي نو کچیر د الکترولیز شوی وي او خپل دلته چی کیږي الکترولیز کیږي ځکه د اوبو لپاره هغه پوتانشیل ځان چمتو کوي تر څو اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې چی کړي تجزیه کړي لکه څنګه چې تاسو ویني په دې ځای کې موږ تاسو وایو چې په اوبلن محیط کې کېدای شي چې د اکسیجن او د هایدروکسیل منفی آیون دلته چی تشکیل سی. نو عموما همیشه هغه مثبت چارجونه د منفی کتوت پر شاوخه او منفی چارجونه د مثبت کت انوت پر شاوخه باندې چشکیږي راټولیږي او ځکه چې اول اخیره د چش په مقابل کې د کتوت په مقابل کې هایدروکسیل ګروپ یا هم هایدروکسیلونه چشکیږي منفی آیونونه تشکیلیږي او د انوت په مقابل کې هایدروجن مثبت آیونونه چشکیږي تشکیلیږي. نو موږ تاسو ولیدل دلته چې د اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې چشوه تجزیه سوه. دلته موږ تاسو وینو چې پوتاشیم نایتریت په معادله کې هم وینو د اوبو سره چشکیږي یو ځای داسې الکترولیز کیږي چې دوی خپل الکترونونه د لاسه ورکوي او بالاخره پوتاشیم په مثبت آیون سره چشوه تشکیل سو یا هم تجزیه سو او نایتریت په منفی آیون سره هایدروجن په همدې ترتیب سره او اکسیجن هم په منفی آیون سره تجزیه سو. چې موږ تاسو دغه ډول عملیت یو الکترولیز وایو په اوبلن محیط کې الکترولیز تعاملات په دې ډول سرته رسول کیږي. بل ازو ګرانو زده کوونکو یا هم د خوړو د مالګې الکترولیز چې موږ تاسو مخکې هم ویل چې په دې ځای کې عموما په یو الکترولیت محلول کې مرکبات دي هغوی د خنثی کېدلو دنده په غاړه لري چې کېدای شي چې سوډیم په خپل په انود کې جذب شي او کلورین چې د خپل یا هغه په کتوت کې جذب شي او محیط د دوی ترمنځ چې شي خنثی رامنځته شي. د خوړو د مالګې د الکترولیز په جریان کې کېدای شي چې په انود کې دوه ډول اکسیدیشنی تعاملات ترسره شي یو داسې چې او بعد فهم دی اساس موږ تاسو وینو دلته چې دوی چې څه سوي دي په دواړو حالاتو کې د خوړو د مالګې هغه تجزیه کېدل چې موږ تاسو ویل هایدروجن او اکسیجن چې شکیږي او په هایدروجن او اکسیجن غازاتو باندې دلته تجزیه کیږي او موږ تاسو ویل چې سوډیم چې د هغه د کتوت پر شاوخوا باندې د پانوت کې چې شکیږي جذبیږي او کلورین چې د خپل منفی آیون پر اساس باندې نو هغه په انوت کې چې شي جذبیږي. نو په دې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه محیط چې شکیږي خنثی کیږي او بل هغه دوه تعاملات موږ تاسو ویل یو اکسیدیشن او بل ریډکشن تعاملات چې تر سره کیږي کلورین چې د خپل دلته په منفی آیون سره الته وینو چې دوه الکترونونه په اخیستلو سره دی چې شسوله کلورین چارج زیات او اکسیدیشن سو او به چې د خپل آیونونه باندې چې کله تجزیه سو د الکترون په کمیدولو سره یا هم د چارج په کمیدولو سره دلته ریډکسي تعامل یا ریډکشن سو چې دا هم ګران زده کوونکو د خوړو د مالګې الکترولیز شو. موږ تاسو ویل په همدې ترتیب سره دوی چې شکیږي یو الکترولیز عملیات دلته اجرا کیږي چې همدې ترتیب کلورین چې د هغه اکسیدیشن کیږي او سوډیم چې د خپل ریډکشن یا هم ریډکسي تعامل ترسره کوي. ګرانو زده کوونکو موږ تاسو الکترولیز او پیژندل اوس د الکترولیز د استعمال ځایونه وایي چې یو هم کولی شي د الکترولیز څخه په مل مه کولو کې مل مکاري کې او په همدې ترتیب د فلزاتو په استخراج کولو کې او په همدې ترتیب د مرکباتو په تولید کې استفاده وکړو. ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو چې په دې برخه کې کولی شو وایي چې یو څو سوالونه دي د برېښنا په واسطه د مرکباتو تجزیه په کوم نوم سره یادیږي څلور ځواب دي یو پکې انتخاب کې دوهم سوال په انود کې لاندې کوم یو تعامل ترسره کیږي اوسیدیشن ارجاع ریډکشن او هیټس یو. مننه ګرانو زده کوونکو موږ تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول بجور روغ او صحت مند بوسي او د روغتیا جامې مو پتان اوسي. ګرانو زده کوونکو زه تاسو ټول ته یو ځل بیا د ولسم ټولګي کیمیا مضمون د ولسم لوست شرغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر ولستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع د البته ایتر چې د یو سلو د دې شمې صفې څخه تر یو سلو یو څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو البته په تیرو لوستونو کې خپل وظیفوي ګروپونه ولوستل چې یو هم الدیهایدونه وه کیتونونه وه چې یو هم د هغوی څخه خپل ایترونه دي چې که چیرې موږ او تاسو وګورو چې ایترونه هم څه ډول عضوي او په عین وخت کې وظیفوي ګروپونه دي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو که چیرې فرض کړو چې الکولونه د اوبو د مالیکولونو مشتک وي نو داسې چې خپل د اوبو یو اټوم د هایدروجن په عضوي پاتې شونه کړي که چیرې تعویز کړل شي موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه چش لاسته راځي الکول لاسته راځي. یا هم کله چې د الکول د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن واخیستل شي د الکال د یو ګروپ سره تعویز کړل شي کوم مرکب چې خپله لاسته راځي عبارت د ایتر څخه ده. عبارت د څه څخه ده؟ د ایتر څخه. ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ځای کې وګورئ موږ او تاسو الکول لرو که چیرې د الکول د هغه هایدروکسیل ګروپ د دې هایدروکسیل ګروپ پر ځای باندې که چیرې موږ او تاسو یو اټوم هایدروجن یا هم د الکایل ګروپ سره کیدای شي چې شکرو ور باندې یوازې یا هم تعویز کړو د دې څخه یو هایدروجن لیرې کړل سي موږ او تاسو وینو چې په نتیجه کښې اور څخه څه شي ایتر څه شي کیږي لاسته راځي چې د ایتر عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې آر رابطه یعنی الکال الکایل رابطه او د ایتر وظیفوي ګروپ ته رابطه آر یا رادیکال چې خپله بیرته د الکال یو وظیفوي ګروپ ته. نو ګرانو زده کوونکو دا خپله هم ایتر ده چې د ایتر وظیفوي ګروپ ته په عین وخت شي په دې ډول سره په دې شکل سره هم لیکلی سو او په دې شکل سره هم ترتیبولی سو چې دا خپله ایتر و چې موږ او تاسو ولوست او زده مو کړل چې ایتر څه ډول مرکبات دي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د ایترونو نوم ایښودنه زده کوو چې د ایترو مرکباتو هغه نوم ایښودنه په څه ډول سرته رسیږي. ګرانو زده کوونکو که څرنګه چې موږ او تاسو د ایترو وظیفوي ګروپ ته د اکسیجن اټوم فارسوو چې وینو د وظیفوي ګروپ یې خپله اکسیجن اټوم ده نو موږ او تاسو کولی سو چې په معمولي طریقه د ایتر نوم ایښودنه له هغه څخه څه شي کړو پیل کړو یعنی داسې چې موږ او تاسو له هغه څخه اخیستل شوې نوم ایښودنه په دې ډول سره که چیرې وګورو لومړی به موږ او تاسو د ایتر وظیفوي ګروپ پورې تړلې عضوي پاتې شونې نوم اخلو که چیرې هغه کوچنی وي لومړی د کوچني او که چیرې لوی وي بیا وروسته د کوچني څخه د لوی پاتې شونې نوم اخیستل کیږي خو په پایله کې به موږ او تاسو د ایتر کلمه څه شي کوو اضافه کوو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې دلته یو د ایتایل ګروپ په دې ځای کښې وضع شوی ده او بل ایتایل ګروپ ته اکسیجن یعنی د ایتر د وظیفوي ګروپ سره د بل آر یا الکایل ګروپ پر ځای باندې وضع شوی ده. وینو چې دوه دانې د ډایل یا هم دوه ایتایل ګروپونه دي نو ځکه د دوه پر ځای باندې موږ او تاسو ډای کلمه ذکر کوو وایو چې ډای ایتایل ایتر. وګورئ لومړی موږ او تاسو د ډای ځکه چې پاتې شونې یا ماویزې دواړه سره ورته دي یو شان دي نو ځکه مو لومړی د میتایل البته ډای میتایل او په پایله کې مو د ایتر د وظیفوي ګروپ نوم واخیست چې په دې ډول سره وایي چې ډای میتایل ایتر دا د دې نوم ایښودنه. چیرې دوام مثال ته موږ او تاسو ځیر سو په دوام مثال کې بیا موږ او تاسو دواړه طرفونو ته د ایتر د وظیفوي ګروپ سره د ایتایل ګروپ لرو چې سی ایچ درې سی ایچ دوه دا خپله د ایتایل مالیکولي فورمول ده په همدې اساس دې خوا ته هم ګورو او ها خوا ته هم وینو چې دواړه طرفونو ته د ایتایل وظیفوي ګروپونه دي مالیکولي فورمولونه دي. نو راځو د لومړی موږ او تاسو د دوی نوم ایښودنه کوو چې وایو ډای ځکه دوه دي ډای ایتایل او په پای کې د ایتر کلمه اضافه کوو چې ډای ایتایل ایتر سو او په همدې ترتیب سره دلته هم ویلی سو خو په دې ځای کښې بیا تاسو وګورئ په درېیم مثال کې ګرانو زده کوونکو یو طرف ته موږ البته د میتایل ګروپ لرو او بل طرف ته د ایتایل نو لومړی موږ او تاسو د کوچني پاتې شونې نوم اخلو چې هغه میتایل ده او وروسته د لوی پاتې شونې نوم اخلو چې هغه ایتایل ده او په پایله کې په اخر موږ او تاسو کولی سو چې د ایتر کلمه ذکر کړو نو وایو چې د دوی نوم ایښودنه په دې ډول سره ترتیب چې میتایل ایتایل ایتر چې دا ټوله مثالونه چې موږ او تاسو ذکر کړل دا خپله د ایترونو معمولي نوم ایښودنه ده چی شي ده د ایترونو معمولي نوم ایښودنه. خو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی سو چې د ایترونو نوم ایښودنه د ایپاک په طریقه سره هم یا پر بنسټ سره هم وښیو د ایپاک په طریقه سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی سو چې د الکا اوکسی یعنی کوچنۍ ماویزې نوم واخلو داسې چې خپله د الکان کوچنۍ ماویزه د الکا اوکسی په نوم سره او بیا د الکانونو د غټو ماویزو یعنی کوم چې خپله د اوږد زنځیر درلودونکي دي بهتر د ګروپ سره تړلی اوسه هغه ورسره چکو زیاتو یا هم اضافه کو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني موږ او تاسو وینو چې ډای ایتایل ایتر کې یا هم میتوکسی موږ او تاسو ول چې د الکا اوکسی کلمه اضافه کو نو وایي چې میتوکسی میتان. البته په دوه مثال کې بیا تاسو وګوري په دې ترتیب سره د ایپاک په طریقه سره موږ او تاسو کولای شو چې ووایو د ایتوکسی ایتین کلمه چې شکرو ذکر کو ایتکسی ایتان یا هم البته کچیر په معمولی ډول سره وای ایډای ایتایل ایتر. هغه په درېم مثال کې ګران زده کوونکو تاسو وګورئ موږ او تاسو ایتایل میتایل ایتر دی چې د دې نومې ښودنه د ایپاک په طریقه سره موږ او تاسو داسې کولای شو چې وایو چې میتوکسی ایتان میتوکسی ایتان ځکه چې هلته د ایتان وظیفوي ګروپ څه شوی ده وضع شوی ده. ګرانو زده کوونکو دا هم د ایترونو نومې ښودنه د ایپاک په طریقه سره چې کولای شو د زیاتو مرکباتو نومې ښودنه په دې ډول سره سرته ورسو. زه ګرانو زده کوونکو اوس هم یو د ایترونو فزیکي خواص او کیمیاوي خواص لولو. دا چې موږ او تاسو ایتر وپیژن نو اوس معلوم دره چې د هغوی فزیکي خواص هم پیژنو. البته ګرانو زده کوونکو د ایترونو فزیکي خواص چې دي کچیر موږ او تاسو ورته ځیر سو ایترونه چې دي لږ کېدای سي په اوبو کې چې شي حل سي. د ایترو د شیدو درجه چې د ګرانو زده کوونکو هغه د دوی د مالیکولونو او د هغوی د لږ قطبیت لکبله کېدای سي د یعنی د هغو د هغوی د ایزومیرو د الکولو د ایزولو د الکولو په نسبت چې شو دي لږ موسي نو ځکه موږ او تاسو وایي چې دوی د ایترونو د شیدو درجه چې ده ټیټه ده. نو همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو د ایترو زیات مرکبات فرق کوي کېدای سي ډای ایتایل ایتر چې موږ او تاسو وایو په 50 درجه د سانتي ګرید کې وي په جوش راسي اما کېدای سي چې موږ او تاسو پینتان یاد کړو یا دای پینتاین ایتر یاد کو هغه کې دغه په شپول د درجه د سانتي ګرید کې چې شته حلسی نو په همدې اساس وایي چې د دې د ایشېدو درجه ټیټه ده. او ګران زده کوونکو کچېره د ایترونو کیمیاوي خواص ته موږ او تاسو ځیر سو البته موږ او تاسو ویل سرنګه چې خپل د ساده ایترونو کیمیاوي فعالیت خپل د الکولونو په نسبت لږ ده نو د کاربن او اکسیجن اړیکه چې د خپل ګران زده کوونکو په ایترونو کې ډیره کلکه ده خو د هغوی د پرې کیدلو د هغوی پرې کیدل یا هم له منځه تلل خپل په ډیرو ستونزو سره کیدای سي چې شي تر سره سي. نو موږ او تاسو راځو دلته د ایترونو په کیمیاوي خواص کې کولای شو چې یو هم ساده ایترونه په نظر کې ونیسو چې خپل د ضعیف الکلی خواص په دلودلو سره کیدای سي چې د اکسیدایتونو او تیزابونو په واسطه سره ټوټه شي او یا هم کیدای سي چې بیت د هغوی ایتري اړیکه پرې کړل شي. د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو وګورو خپل د هالوجنی تیزابونو دلته لکه څنګه چې وینو هالوجنی تیزابونو دي چې په لاندې ډول سره موږ او تاسو وینو چې خپل د هالایت سره چش کوي البته د ایترونو سره هالوجنی تیزاب یا هالایدونه دي چې خپل د ایتر سره تعامل کوي چې وینو د هغوی په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې خپل هالایت او بیرته کېدای سي موږ او تاسو چش په لاس راکړي الکول په لاس راکړي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني لاندې مثال کې. او بل ګران زده کوونکو موږ او تاسو وایو کېدای سي چې په عین وخت کې د برېښنا جریان هم ورڅخه تېر کړل شي کېدای سي چې د برېښنا د جریان د تیرولو په وخت کې موږ او تاسو یا هم د هایډریشن د عملیې په واسطه سره هم کولای شو چې خپل چې لاس راوړو ایترونه لاس راوړو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني. یعنی البته ایتروینو چې د اوبو سره د په دې ځای کې تعامل کوي د هایډروجنیشن تعامل ادراکي او په پایله کې موږ تاسو وینئ چې د هغوی څخه دوه مالیکول الکول چې کیږي لاسته راکړل کیږي لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ. راتو اوس نو ګرانو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د ایترونو لاسته راوړنه وای او چې خپل د ایتر سره ډول لاسته راوړل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو د ایترونو د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو عمومي طریقه خپل د الکولو د دوو مالیکولونو او د دې خپل د دی هایډریشن طریقه هم یا د ولای سوچیت ګوګلو د تیزابو یعنی د کټالیز پښتون کې کېدای شي چې چشتي تر سره سي چې د په عمومي ډول سره ده لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کې وینئ موږ تاسو د سلفوریک اسید یا هم د ګوګلو تیزاب پښتون کې البته خپل وینو چې الکول دی چې یو د بل سره تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینئ چې دوی څخه خپل ایتر او اوبه چشکیږي لاس ته راځي، لکه څنګه چې په دې ځای کې موږ او تاسو مثال هم چکولای شو وده کولای شو، لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته وینو چې خپل د دوه نوع الکولونه دي چې خپل دوه مالیکول الکولونه یو د بل سره تعامل کوي او په پایله کې موږ او تاسو وینئ چې د دای ایتایل ایتر په نوم سره یو ایتر په لاس راکوي او اوبه هم ورڅخه چشکیږي لاس ته راځي. او په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو موږ او تاسو کولای شو یو بله طریقه خپل د ویلیام سن طریقه ده، چې د ویلیام سن په دې طریقه کې موږ او تاسو کولای شو چې خپل متناظر او غیر متناظر ایترونه لاس ته راوړو، چې د دې طریقې کړنلاره کچېر موږ او تاسو وګورو خپل الکایل هلایدونه دي چې د فلزي الکو اکسایدونه سره تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې ایتر ورڅخه شکیږي لاس ته راځي او د اړوند فلز هلایډ ورڅخه لاس ته راځي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ موږ او تاسو وینو چې په عین وخت کې الکایل هلایډ لرو چې د فلزي الکو اکسایدونو سره تعامل کوي، کله چې د دې ترمن تعامل تر سره کړي په پایله کې موږ او تاسو وینو چې خپل ایتر ورڅخه لاس ته راځي او په عین وخت کې د هغوی یا هم د هغه فلز هلایډ ورڅخه چشکیږي لاس ته راځي. ګران زده کوونکو په دې دوو طریقو کې موږ او تاسو په دواړو طریقو کې وکولای شو چې ایتر چې شکرو لاس ته راوړو. راځو اوس ګران زده کوونکو دا چې خپل د ایتر لاس ته راوړنه موږ او تاسو ولوست، یو هم د ایتر مهم مرکب چې د ډای ایتایل ایتر په نوم سره یادیږي، چې ډای ایتایل ایتر خپل یا هم په ساده توګه یا هم ساده ایتر چې ورته ویل کیږي یو بیرنګ مایع ده او د بې هوش کولو خاصیت درلودونکې ده، اور اخیستونکې ده، خود ځانګړي او خاص بوی درلودونکې ماده بلل کیږي. دا ایتایل ایتر چې د خپل د انستیزي عمل درلودونکې، یعنی البته کچيري د هغه تنفس د جراحي د عمل لاندې ناروغان کچيري موږ او تاسو وګورو په جراحي وخت کې د بې هوش کولونکې ماده په توګه خپل د دا ایتایل ایتر څخه ګټه اخستلای شو. دا ایتایل ایتر د ګرانو د کون کو خپل د عضوي مواد یو شمه حلال د عضوي مواد په خپل ځان کې حلوالای شي، عینه وخت کې د ورتس تعامل او د ګرنات شودن کې په جوړول کې شه هم خپل د ډای ایتایل ایتر څخه استفاده کیږي، او ډای ایتایل ایتر چې د خپل په لابراتوار کې د ایتایل الکول او د هایډریشن څخه هم کېدای شي چېشته لاس ته راوړل شي، لکه څنګه چې تاسو دلته ویني د اوبو جذبون کې توګه البته توکو پښتون کې موږ او تاسو وینو چې دلته د سلفوریک اسید یو سلو سلویش درجه د سنتیګریډ تودوخ کې د دې ترمن چې کیږي تعامل تر سره کیږي او بل اخره موږ او تاسو وینو چې دا ایتایل ایتر مرکب ورڅخه لاس ته راځي او ورڅخه چې کیږي لاس ته راځي. دا همیشه باید په یاد ولري ګران زده کوونکو چې ډای ایتایل ایتر چې د یو قوي چاودیدونکو خاصیت لري او د هوا سره کېدای شي چې چاودیدونکو تعامل تر سره کړي، نو په لابراتواري کړنه کې یا هم کار کړي باید د کړنه په وخت کې باید موږ او تاسو د ډای ایتایل ایتر د لاس راوړلو په وخت کې باید ډیر احتیاط وکړو. ګرانو زده کوونکو اوس راغلو د لوست په دې برخه کې چې په ل ارزونه د یو څه سوالونو مطرح شوی دي چې تاسو به دې سوالونو ته دقیق ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو تاسو د توجه څخه زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسه، تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولرئ.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادي ملمه
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوډو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه شي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې ورستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا ډیر مننه چې تاسو وخت وېستی د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو میته ده چې د شوتو پر وړاندې د هر ډول توپیر چلند د لمنځوړلو کنوانسیون یا سیدا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متعهد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلي وي چې هغه تر ډیر حد پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د درې کال را پدې خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه تغسی او طرحې وړاندې کړې دي چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیز رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغه شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورزلاله کومه چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو زما پښتنه تاسو خدغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي. او خو بل خواته بیا د طالبانو حکومت شایي ووایي چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
دته سوټی کې یادول غواړم، اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیدا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دغه نه دای منلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسي هغه په دې معنا باندې دی چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون منو ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی او فکر کوم د 2022 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی او هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاری چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینو نه سرغړونه وکړي او خاص تور باندې چې کده هغه عضویت ولري. د ځی باسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي، در بس وی دا کنوانسیون نه مونږ امضا کوو او نه منو. چون افغانستان دا منلی دی او دی په تصویب رسولی یا راتیفای کرده دی، نو دا غی پا اساس بنده دیو مکلف دی چه پا کال کی خپل دولتون باید راپورون وړاندی کی، او دا غی پا سنگ مدنی ټولنه او فعالینه د خزو او د بشری حقوقو فعالینه هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دینا هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري
بله د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جانې د راپور له مخې طالبانو د دې د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو، خو درې میاشتې تیرې سوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا نه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغه خو سدای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ د سترګونو پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوې دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دغه شخصي نه دی پاتې شوی دی او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پوری که خبر ورسیږي دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په د غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل وړ دی، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته دی چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکې قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلاجانې د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې د غشکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاونه به پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه ورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه د چې آی له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي، ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اوریدلی دي اکثر عملی اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی هغه ته دیو دغه باسونه کړی دي او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل ته او ته د خپل په مقابل کې ګڼلې دي، نو دا خو د دې وغه اکثر عملی اقدامات دي. نو دغه سید حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحله ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضي او قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي، پس داغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ترازی دا دي چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سي همکاريګانی یا دغه سي او کارونه تر سره کې چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغه سي یو ګنګوسي او اوازي اوریدل کیږي، لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي یا کنه راځي، نو دیو دی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم و پیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب بيداوي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅ کله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دیو وایي چې زمون په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل، دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دیو به هیڅ کله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړي یا څو نفر د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کومه وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جانی ډیر مننه ستاسو د وخت څخه او بل ځل به بیا زحمت وکړو، سلامات اوسئ.
ان شاء الله مننه تاسو له هڅې. آزادۍ رادیو
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio